द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو ریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جنوري یو کم ډیر شمانی ته ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی یم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا د لکی مروت په احسان پور سیمه کې نن په څلورم ورځ هم د ترهګرو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیات جاری دي چې پکې د جنگي هلیکاپټرو د لارې د وسلوالو جالې په نښه کیږي بلخوا د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعه وزیرستان او د پنجاب په ډیره قاضي خان سیمو کې په دوو بیلابیلو کاروایانو کې درې ترهګر وژلې دي د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری د خپل روسي همنصب سرګي لاروف په بلنه د روس دوه ورځنۍ دوره کوي دغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې د اقتصادي بحران سره مخ پاکستان د روس نه په ارزان بیه د تیلو د درآمد کولو لارې چارې لټوي د پاکستان مرکزی حکومت د پټرول او ډیزل بیې نورې زیاتې کړې دي او د یو لیټر پټرول بیه کې د 15 روپو اضافه وروسته د دې بیه 250 روپو ته لوړه شوې ده او د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د خصوصي پوهنتونونو د کانکور ازموینو کې د افغان جنکو د ګډون مخنیوي ته په خبرګون کې ویلي چې ښکاري د طالبانو لخوا د جنکو په زده کړو بندیز لنډمهاله نه دی د طالبانو حکومت د اعلی تعلیم وزارت په یو تازه اقدام کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې جنکو ته د راتلونکي میاشتې کانکور په ازموینو کې د ګډون اجازت ورنه کړي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلع لکی مروت په احسان پور سیمه کې نن په څلورم ورځ هم د ترهګرو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیات جاری دي چې پکې د جنگي هلیکاپټرو د لارې د وسلوالو جالې په نښه کیږي چارواکي وایي د عملیاتو په نتیجه کې د ترهګرو یو شمېر پټي جالې ته منځ وړل شوي دي خو عملیاتو کې وسلوالو ته د اوښتې ځاني زیان په اړه څه نه دي ویل شوي په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه اغېستو په شرط د اتوار په ورځ وایس اف امریکا ډیو ته ویلي د لکی مروت ضلع د کورم سیند په غاړه سیمه کې د ترهګرو پر ضد روان عملیات څلورمې ورځې ته ننوتي او امنیتي ځواکونه او پولیس په ګډه ځنګل کې د مشکوکو ترهګرو پټ ځایونه په نښه کوي هغه وویل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او پولیسو لخوا د جنګیالو محاصره روانه ده او د ترهګرو مشکوک پټ ځایونه په درنو وسلو د هلیکاپټرونو په نښه کړل شوي دي ځای خلکوای د عملیاتو په وخت چاودنو غوونه د لکی خر او نورو سیمو کې اوریدل کیږي د دوی په وینا موبایل سرویس د سلورمې ورځې لپاره هم بند پاتې دی چې لامل د سیمې خلک او موبایل کاروبار کونکي د ستونزو سره مخ دي د پاکستان فوج په خپله د دې عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي بلخوا د پاکستان امنیتي ځواکونه وای د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع وزیرستان او د پنجاب په ډیره غازی خان سیمو کې په دوو بیلابیلو کاروایانو کې درې ترهګر وژلې دي د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې خالی په مسخوتن خپل یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د خفیه اطلاعات په اساس عملیات کړي او یو ترهګر وژلې فوز په خپل بیان کې د وجل شوی ترهګر په جنګلو نه د اخکار کړی خو ویلی دی چې هغه په امنیتی ځواکونو او عامو وګړو بریدونو کې ککړ وو د دې سره سره د ترهګرۍ پر ضد محکمې پولیسو ویلی د پنجاب په ډیرا غازی خان سیمه کې د ترهګرۍ یو هڅه ناکامه کړې ده او دوه ترهګرۍ وجلې دي د سی ټی ډی پولیسو د یو بیان تر مخه د ډیرا غازی خان په جنگي سیمه کې ترهګرو غختل په یو امنیتی پوسټ برید وکړي خو کله چې پولیس د هغوی په نیولو پسې ورغلل نو ترهګرو سره انختو شو او د پولیسو په ډزو کې دوه ترهګر وجل شوي او دوه نور وتښتیدل پولیس وای وجل شوي ترهګر په لاهور اسلام آباد راولپنډي او خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې لاس لرلو او د مقابلې په موقع د هغوی د ولکېنا پولیسو ته لاسي بمونه کلاشنکوفي او تمانچې هم پلاس ورغلی دی د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری د خپل روسی هم منصب سرګی لاروف په بلنه د روس دوه ورځنۍ دوره کوي د هغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې د اقتصادي بحران سره مخ پاکستان د روس نه په ارزان بیا د تیلو د درآمد کولو لارې چارې لټوي پاکستان او روس وړاندې هفته کې د خپل میزه اړیکو او تجارت ته د ودی ورکولو د روس نه د خام تیلو د درآمد په اړه درې لوزنامې لاسلیک کړي د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوې بیان کې ویل شوې چې د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری ماسکو ته د سفر په موقع د خپل روسی همسیال سرګی لاروف سره د دواړه خيزا تعلقاتو په ټولو اړخونو غور کوي او دواړه مشران به د خپل مینځه خوخي په سیمه ایز او نړیوالو مسلو هم غږیږي د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په داسې حال کې د روس سفر کوي چې نږدې یوه هفته وړاندې پاکستان او روس بین الحکومتي کمیشن د خام تیلو او تیلو نه د جوړ مصنوعاتو د درآمد کولو خپل منځه تجارت ته د ودې ورکولو په اړه درې لوزنامې او د مفاهمت یاداشتونه لاسلیک کړي دي. ښکاره دي چې اوس موقع د عربي هیوادونو نه پاکستان د اتیا ډالره بیرل په حساب تیل اخلي، خو که پاکستان د روس نه د شپیتر ډالرو بیرل په حساب تیل درآمد کوي نو د پاکستان په وینا به دا د ده لپاره د ګټې سودا وي. د پاکستان مرکزی حکومت د پټرول او ډیزل بیې نورې زیاتې کړي دي او د یو لیټر پټرول بیه کې د 15 روپو اضافه وروستو د دې بیه 2.5 روپو ته لوړه شوې ده او د ډیزلو د یو لیټر بیه 2.3 روپو ته رسیدلې ده. خیبر پختونخوا کې د پټرولو د کمی له وجې ترانسپورټران او مسافر سختو ستونزو سره مخ لیدل کېږي. د پټرولو اکثره پمپونه تړل شوي دي او په ځینو پمپونو د گاډو لوی لوی قطارونه ولاړ لیدل کېږي. اقتصادي پوهان وایي د IMF د شرطونو او بجټ خساري راکمولو لپاره حکومت د پټرولو نرخونه سیوا کړي دي. د پاکستان د خزانه وزارت وینا ده چې په مارکیټ کې د پټرولو مصنوعي کمی پیدا کړل شوی دی او د اوګرا په سپارښتنه د پټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې کړې شوې دي. د افغانستان د پاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خصوصي پوهنتونونو د کانکور ازموینه کې د جنکو د ګډون مخنیوي ته په خبرګون کې ویلي چې ښکاری د طالبانو لخوا د جنکو په استکړو بندیز لنډمهاله نه دی. زلمی خلیلزاد د جنوري په 18 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا فیصله څرګندوي چې کم طالب مشران د جنکو او ښځو په تعلیم د بندیز مخالف وو د هغوی کوششونه ناکامه شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په یو تازه اقدام کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې جنکو ته د راتلونکي میاشتې د کانکور په ازموینه کې د ګډون اجازه ورنکړي. طالبان په داسې حال کې دا اقدام کوي چې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته امر ورکړی وو چې تر بلې خبرتیا پورې ښځو طالب علمانو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. او د خالی پښپا ایران په خوی سیمه کې د 15.9 شدت یو زوروره زلزله راغلی چې د میډیا رپورټونو تر مخه تر 800 زیات کسان پکې جوبل شوې دي او درې نور مړه شوې دي. د پاکستان په سرخار اسلام آباد او راولپنډي خارونو کې هم د زلزلې جړقونه محسوس شوې دي خو د کم ځاني زیان اطلاع پکې مخې ته نه راغلی. د نړیوالې میډیا رپورټونه وایي په ایران کې د راغلي زلزلې له امله د خوی سیمې سره خواوشه په لسګونو کلو کې کورونو ته زیان رسیدلی دی. د امریکایي جیولوجیکل سروې تر مخه د زلزلې شدت 15.9 وو. د میډیا رپورټونو کې د ایراني چارواکو د خپل ویل شوی چې زلزلې زپلو سیمو کې امدادي کارونه شروع کړي شوی دي او جوبل کسان هسپتالونو ته رسول شوی دي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته نوریدم کو دا وایس اف امریکا دی ودا مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نواریدل زبختور شایم ورزو د مهم رپورټونو په لور. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع وزیرستان کې د پاکستان فوز د وسلوالو په ضد عملیاتو کې د یو ترهګر د وجلو داوه کړی ده. بل لور ته په لکی مروت کې د وسلوالو په ضد نن په سلورم ورځ هم د فوز او پولیسو لخوا د ترهګرو په ضد عملیات دوام لري چې تر مخه یې په دغه ضلع کې موبایل سرویس ځنډول شوی او لارې تړل شوي دي. تفصیل په د سیمینا د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه د خلیف ماسخوتن خپل یو بیان کې فائده چې امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د خفیه ائتلاف په اساس عملیات کړي او یو تر هغه پکې وژل شوی دی. پوز په خپل بیان کې د وژل شوي تر هغه پیژنګلو نه ښکاره کړي خو ویلي دي چې هغه په امنیتي ځواکونو او عامو وګړو بریدونه کې ککړ پاتې شوی. پوز دا عملیات په داسې حال کړی چې د ضرب عذب عملیات وروسته په ضلع کې د ناامنۍ پیښې په دوامداره توګه ترسره کیږي. په عین حال کې د لکه مروت ضلع په احسان پور سیمه کې نن په څلورمه ورځ هم د ترهګرۍ پر ضد عملیات ته فهم لري. چارواکي وایي د عملیاتو په پایله کې ترهګرو یو شمېر پټې ځالې شنډې کړې دي، خو د عملیاتو په پایله کې وسله والو ته زیان اړولو په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویل شوي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه اخستو په شرط وویل د ترهګرو پر ضد روان عملیات څلورمه ورځ ته داخل شوي او امنیتي ځواکونو او پولیسو په ګډه ځنګل کې د مشکوکو ترهګرو پټنځایونو پراخښه کولو ته دوام ورکړی دی. هغه وویل په ګڼ شمېر کې د امنیتي ځواکونو او پولیسو په ګډون د ځنګلیو محاصره رفانه ده او د ترهګرو شکمن پټنځایونه د درنو وسلو سره له ځنګي هلیکاپټرو څخه په نقشه کړل شوي دي. ځایي خلک وایي د عملیاتو پر مهال د چاودنو ږغونه د لکه مروت ښار او نورو لرو ریاض سیمو کې اورېدل کېږي. د دوی په وینا موبایل سرویس د څلورمه ورځې لپاره هم بند پاتې ده، چې له امله د سیمې خلک او د موبایل کاروبار کوونکي له ستونزو سره مخ دي. د پاکستان پوز په خپل د عملیاتو په اړه تر دې مهاله څه نه دی فیلي. په لکه مروت کې د عملیات په داسې حال پیل شوی چې په دې وروستۍ کې د صوبې په بیلابیلو برخو او په ځنګړي ډول لکه مروت کې په پولیسو د وسله والو بریدونه چټک شوي دي او په دې بریدونو کې په لسګونو پولیس وژل شوي او ژوبل شوي دي. د دغه زیاترو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستي. د خیبر پښتونخوا صوبې د پولیسو مشر معظم جان انصاري په دې وروستۍ کې ویلي وو کاري ترهګرو ته په افغانستان کې د امریکې او ناټو نه پاتې شوي اصلي وسلې په لاس ورغلې دي او د هغوی په دغو جدیدو وسلو پولیس په نقشه کافي. تیره اونۍ ښاغلي معظم جان انصاري رسنیو ته ویلي وو د ترهګرو د مقابلې لپاره د پښتونخوا پولیس ته هم اصلي وسلې او نور سامانونه ورکړل کېږي. د خیبر پښتونخوا پولیس اډیشنل انسپکټر جنرال محمد علي باباخیل په 23 دسمبر مطبوعاتو سره د پولیسو عملیاتو شمیرې شریکې کړې وې او ویلي وو د صوبې څلور ضلع جنوبي او شمالي وزیرستان لکه مروت او بنو د ترهګرۍ ښکار پاتې شوي او زیاتې پیښې پکې شوي دي. عدنان بیټنای، ډیفا، لکی مروت.
که تاسو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی بادا. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د خپل روسی هم منصب سرګی لاروف په بلنه د روس دوه ورځنۍ دوره کوي. خارجه وزیر بلاول بټو زرداری په داسې حال کې د روس سفر کوي چې د اقتصادي بحران سره مخ پاکستان د روس نه په ارزانه بیا د تیلو د درآمد کولو لارې چارې لټوي. پاکستان او روس وړاندېونه کې هم د خپل مینځه اړیکو او تجارت ته وده ورکولو او د روس نه د خام تیلو د درآمد په اړه درې لوزنامې لاسلیک کړي دي. تفصیل پر اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې خارجه وزیر بلاول بټو زرداری به د خپل روسی هم منصب سره خبرو کې د دوه اړخیزه اړیکو په ټولو اړخونو غور کوي او د خپل منځ خوخه په سیمیزو او نړیوالو ستونزو به هم غږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په داسې حال کې د روس سفر کوي چې نږدې یو هفته وړاندې د پاکستان او روس ترمنځ د خام تیلو او د تیلو څخه د جوړو شیانو د درآمد کولو په اړه لوزنامه او یادښتونه لاسلیک شوی دی. د اسلام آباد په سیړنیزي ادارې انسټیټیوټ آف سټریټیجیک سټډیز کې د روس او د یورپ د چارو سیړنکار محمد تیمور فات خان وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې د باندینو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری روسیې ته دوه ورځنی سفر د دواړه خیزه اړیکو او په نړیوالو تعلقاتو کې د را روانو بدلونونو په رڼا کې مهم ګرځوي. هغه وایي په پرله پسې توګه بدلیدونکې نړۍ کې هر هیواد هڅه کوي چې ځان له نوې ملګري او تجارتی پارٹنران سے واکلی او خپل ڈپلومیٹک پروفائل پراخه کړی.
مونږ دا بالکل ورسره کنفرم کړی چې پاکستان به د روس نه خام تیل ڈیزل او پټرول دغه امپورټ پکې خو چې کم ټیکنیکلټیز دی اوبه دلته فائنلایز کیږي چې سونا مقدار به سبې قیمت وی او دا به څنګه مونږ دلته ریفائن کوو چې کله پاکستان ته راشي. نو پیمنٹ په حواله سره چې کم تاسو سوالو کا هغه ډیر اهمیت حامل دی ځکه چې روس دا ټیم د ویسترن سانکشنز شکار دی او پاکستان هم په دغه گردان کې راتلی شي.
د جنوري په شلمه نیټه د پاکستان په سفر راغلی د روس ته توانای وزیر ویلو چې روان کال مارچ میاشت کې به د انتظامی چارو د ترسره کېدو وروسته پاکستان کولی شي چې د روس څخه خام تیل درآمد کړي. دغه مهال د پاکستان او روس ترمنځ د بین الحکومتي کمیشن غونډه کې د دواړو هیوادونو مابین تجارتي اړیکو ته د ودې ورکولو لپاره درې لوزنامې هم لاسلیک شوې وې. پاکستان غواړي چې د روس څخه په مجموعي توګه د خپل ضرورت 15% خام تیل درآمد کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو پوره کولو لپاره د اتوار په ورځ یو ځل بیا د تیلو په بیو کې اضافه راوستلې ده. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي د روس څخه پاکستان ته د تیلو درآمد کول به یو کال اخلي.
مسئلہ آتا ہے ٹرانسپورٹ کا کہ وہاں سے جب آئے گا تو اس کی انشورنس اور اس میں جو ٹرانزیکشنز ہیں.
هغوی خو د روس څخه د تیلو په درآمد کې به مهمه ستونزه د دې ترانسپورت انشورنس او د پیسو ورکړه راکړوي او باید چې دا چارې لمخ کې نه هواري شي. او دا به هم کتل وی چې د تیلو د تجارت په پروس د لګیدلو بندیزونو په تناظر کې څنګه کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وای پاکستان چې دا وخت د عرب هیوادونو څخه کم تیل درآمد کوي نو د روس څخه د دغه تیلو په راوړلو کې به د کرایې لګښتونه دوه چنده وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا دی غدا. د پاکستان مرکزی حکومت د پیټرولو او ډیزلو بای نور زیاتی کړی دی چې ورسره د پیټرولو د یو لیټر بای 2.5 او د ډیزلو بای 235 روپۍ تر رسیدلې. خیبر پختونخوا کې د پیټرولو د کمی له وجې ترانسپورټران او مسافر د سختو ستونزو سره مخ دي او ښکاري چې پیټرول پمپونه بند دي او په بازو پیټرول پمپونو کې د ګاډو لولي قطارونه ولاړ دي. اقتصاد پوهان وایي د IMF د شرطونو او بجټ خساره د راکمولو لپاره حکومت دغه ګام اخیسته چې مالی مشکلات راکم کړي. تفصیل په د مردان نه د ډیوه خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
په پاکستان کې د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي وروسته په خیبر پختونخوا کې پېټرول نه میلاويږي او د صوبې په مختلفو خارونو کې لیدل کیږي چې د پېټرولو ترلاسه کولو لپاره ګاډي په قطارونو کې ولاړ دي. دریش کلن ابراهیم د رکشې ډرایور دی، وایي پېټرول ورته ډېر په مشکل ترلاسه شو. په کرایې رکشه چلوي خو د ګرانو تیلو له وجې ضرورتونه نه پوره کیږي.
بدنده باندې چلوم زه به مالک لګټم دی وخت یې رمانه دی 1500 والی زه 1500 دی کی زیات تر گاډی په 1300 روپۍ چلیږي زه 1500 مالک لور کوم د کم اس کم په دی ارزان کې 215 کې مال 2000 روپۍ پېټرول دی ورځی وال مشکل سره چې منګ تش نه زو غنو ډک پټ کرا زو غنو هغه دغه ته دیاړي 1500 روپۍ به تپا دی شي دغه نه سیوانی نو لالا د کور مشکل په مسلې په دې څنګه پوره شي. نن سبا ته وړو ته ګور 2425 روپۍ ته وروړه ده.
د پاکستان وزیر خزانه نن پېټرول او ډیزل په یو لیټر کې 1500 روپۍ او خاورو تیل او لایت ڈیزل 43 روپے لیٹر کی اضافہ کرے. د وزارت خزانہ د وینا تر مخه دی اضافه سره د یو لیٹر پیٹرول بیا 225 روپے او ڈیزل 235 روپے لیٹر تر رسیدلی. د پیٹرولو د نتر لاسه کې دوله وجی د لری پروتو علاقو مسافر هم سخت ستونزو سره مخ دی. 15 کلن پیر محمد خان وایي سخت مشکلات لري.
انګون راغلن تل لکینا بیماران رسره دی سار نویلانی اتو بجی نویلانی په دغځي باندې پیٹرول خوراک نشته اخیر بزه څه کوم و دغه دوه تو ته دا خیال نشته چې دا بډاګان دی دا یا وړه دی دا یا خ دی یا زنانه دی دا سوچ دو سره نشته انده سوچ ته کورسی باندې ناسب
وزارت خزانه وایي په مارکیټ کې مصنوعي کمی پیدا کړی شوی او د اوګرا په سپارش د پټرولیم مصنوعاتو بې زیاتی کړی شوی اقتصادي پوهان وایي د 13 دوه ورځو راهسه د روپے په مقابل د ډالر بیا 225 روپے تر رسیدلی او د هغې اثر د توانای په بې هم پریوتې پوهان وایي د ایمپ د شرطونو پوره کولو او مالیاتی خسارې د کمی د پاره حکومت دا ګام اخست دی په دې حق له د اقتصاد ماهر سجاد احمد صدا سوایي
مالی خسارا ډیره زیاته سیوا شو 2500 ارب تور رسیدا د دسمبر د ټیکس ټارګټ چې موږ وګورو نو هغه 2500 ارب شاټو او په هغه وجه سره زمونږه بجټ خساره پیدا شو د هغه د وجه ایمپ ته تیار نو چې هغه موږ ته 9 ریویو را کی یا پروګرام بهر کی ایمپ پروګرام زمونږه لپاره لازم شو هغه د لپاره موږ ډالر فری پلوټ کو او ډالر فری پلوټ کې دوه سره په تیلو قیمتونو سیوا شو
د پاکستان وزارت خزانه وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او ډالر په بیا کې د اضافه لوجه په یو لیټر 40 روپے بوج سیوا شوی او 9 روپے لیټر کمنو ته هم ګټ ورکړی شوی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
کودا وایس اف امریکا دی بدا نړیوال مالیاتی فند یا IMF ویلی دوی پاکستان ته د قرضو ورکولو جاج اخلي او د دې مقصد د پاره بخپلې وړله اسلام آباد تلیږي په داسې حال کې دا چې د پاکستان سره د یوې میاشتې نه د کم وخت د پاره د برآمداتو پیسې پاتې دي په دې موضوع نور تفصيل د وال سټریټ جنرال د مجلې نه د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي
د یورپ ایشیا او د امریکای په مشهورو اخبارونو کې د پاکستان د خطرناکو اقتصادي حالاتو په حق لا د خبرونو او د تلجیو د خوریدو سلسله جاری ده د امریکای د مشهور اخبار وال سټریټ جرنل په تازه غنه کې د پاکستان د ورسپزیاتی خرابیدونکو معاشي حالاتو په حق لا یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوې ده د مضمون سرخط ته د ډالر په مقابله کې د پاکستان روپۍ دومره به ارزش وي ده چې دین وړاندې چری هم دومره به ارزش وي نه و وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې عالمی مالیاتی پنګي IMF د زیارت په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان سره په مالی امداد یا په قرضه د خبرو اترو د بیا شروع کولو د پاره خپل یو جرګه پاکستان ته لیږي ځکه چې پاکستان د دیوالیه کېدو په غاړه ولاړ دی اخبار لیکي چې IMF د خبرو اترو د بیا شروع کولو د پاره پاکستان ته څه شرطونه ایښودي دي چې پکې په روپۍ باندې د خپل اختیار ختمولو او د دې د آزاد پریښودو په درآمداتو د لګیدلو بندیزونو د لریکولو او د خارجه سکی کاروباریانو ته د هدایات ورکولو او د دوی د کاروبار د محدود کولو نه د لاس اخیستو غوندې اهم شرطونه شامل دي اقتصادي ماهران وایي چې د پاکستان معیشت اوسنو خونړو سیلابونو ډیر زیات ځپلې ده او پاکستان سره د بهر نه د مال راغښتو د پاره صرف د یوې میاشتې زری مبادله پاتې ده د پاکستان سټیټ بینک وایي چې پاکستان له در روان جون پورې 8 ارب ډالر قرض واپس کول هم وی اخبار لیکي چې سو میاشتې پس پاکستان کې عام انتخابونه کېدو والدي او هر کله چې IMF سره د خپلې معاملې په سمولو به ملک کې ګرانی زیاتیږي په دې سبب حکومتي پارټي په ګرانۍ د خلکو د یقیني غیظ او غضب نه د خپل سیاسي مستقبل د بچ ساتلو لپاره IMF سره خبره نه جوړي اخبار لیکي چې د درآمداتو په بندیدو به ځینې اهمي کارخاني بندیږي او کارخانه‌دارو د وړاندې نه په لوی شمیر کې خپلو کارخانو نه د مزدورانو د وستو خبرداري ورکړي دي په بانکونو کې چې د کمو خلکو په اکاونټونو کې ډالر وغیرہ پراته دي دوی دا نشي وخکي اخبار د IMF په حواله لیکلي دي چې جرګه به په 13 جنوري پاکستان ته دی او پاکستان سره چې کم قسم لوزنامه او شی دابا د حتمی منځورای د پاره د IMF بورډ ته وړاندې کولی شي IMF په بیان کې دا هم ویلي دي چې د غیر یقیني صورتحال د راکمولو د پاره ضروری ده چې پاکستان اقتصادي اصلاحات وکړي وال سټریټ جرنل لیکي چې د پاکستان حکومت به اوس امکان دي چې زیات ټیکسونه لګي د بجلی تیلو او د ګیس نرخونه به زیاتی او دسمبر کې 25% تر رسیدلی ګرانی به یقینا چې نور زیاتیږي. اخبار لیکي چې د آی ایم ایف په دې ویناګانو تر دې وخت پورې د پاکستان حکومت هیڅ تبصره نه ده کړې. اخبار دا هم لیکلی دی چې انتخابات پر روان اکتوبر کې باید چې وشي. هر کله چې د حکومت مخالف مشر عمران خان د شهباز شریف د حکومت د تزنولو لپاره د ګرانی خبرې لډې راهوا ورکي. وال سټریټ جرنل خپل مضمون په دې لنډه شان تبصره ختم کړی دی چې پاکستان دین وړاندې هم سو سو ځله اقتصادي غرضو پرزو کې ګیر شوی دی، خو اخر ورله آی ایم ایف لاس ورکی. پاکستان سره موجوده مالی امداد یا قرض به د آی ایم ایف دویشتمه سودا وي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
درمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډی به تغوږی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی غړی او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي سیاسي ګوندونو ذمہواری جوړیږي چې هغوی د راپېښو ستونزو حل راوباسي، او وایي په کار ده چې خلکو ته هم دا احساس وشي چې د هغوی د مشکلاتو د حل کولو لپاره هم څوک خبرې کوي. نوموړي تېر ورځ په پېښور کې خبریالانو ته ویلي دلته خو د خپل سیاست خبرې ټول کوي. نوموړي تېر ورځ په پېښور کې خبریالانو ته ویلي په خپل سیاست خو خبرې ټول کوي او په یو بل تورونه هم لګوي، خو د کېناستلو دپاره تیار نه دي چې د چیلنجونو حل راوباسي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ د ری ایمیجنګ پاکستان په نوم جوړ سیاسي فورم دویمې غونډې ته په پېښور کې کړي دي چې پکې زیاتره سیاسي ګوندونو غړو برخه اخیستې. تفصیل پہ د ډیوا همکار فرید شینواری په خپل رپورٹ کې وړاندې کړي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی غړی شاهد خاقان عباسی د اتوار یا یک شنبه په شپه ویلي اوسنی سیاسي نظام کې د هیواد ته راپی خوشو ستونزو او چیلنجونو د حل توان نشته، نو ځکه هغوی د کشالو د حل لپاره سیاسي ګوندونه او ادارې بیداروي. په پېښور پریس کلب کې خبریالانو یوې غونډې ته د ری ایمیجنګ پاکستان په نوم جوړ سیاسي فورم مشري کوونکی شاهد خاقان عباسی پوښتنه وکړه، آیا دا د دستور یا سیاسي نظام او مشرانو ناکامي ده، او که ملکی چارو کې لاسوهنې د لاسه دغه کشالې راپیخې شوې دي؟
سیاسي اقابرین جو هن وو اپنی ناک سے
سیاسي مشران دې د خپل پوزو نه وړاندې وګوري، د ملک اړه خو چارو ته دی وګوري، او د خپل ګوند او خپل سیاسي ګټو ته دی نه ګوري. ګینه دغه ستونزې به کله هم حل نشي. ضرورت د دې خبرې دی چې نن اسټابلیشمنت چې د نظام برخه ده، که آئین د نن دی او که بهر دی، نن عدلیه چې فیصلې د قانون د تقاضو برابر دي او کنه، او داسې فیصلې چې هیواد د اوسنی حالاتو باندې اثر لري، نو نن په داسې حال کې به بیا اداري او سیاسي مشرانو ته کېناستل پکاري.
ان سب ادارو کو سیاستدانو کو بیٹھنا پڑے گا.
د مسلم لیگ نواز ډلې مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د یوې پښتنې په جواب کې وویل په ملک سیاسي نظام دی او زیاتره ګوندونو حکومتونه کړي، د ملک په سیاسي نظام او چارو باندې عدلیه، پوز او نورو ادارو اثر دی، نو دغه نظام راپیخ شوې ستونزې نه حل کړي او نه حل کولای شي. هغه زیاته کړه خلک د معاشي بدحالۍ، سیاسي کشالو، امنیت خرابې وځي او نور ستونزو سره مخ شوي، خو بدبختی دا ده چې چا سره هم احساس نشته چې هیواد څومره مشکل سره مخ شوی دی. د ری ایمیجنینګ پاکستان فورم یو بل غړی او سیاستوال خواجه محمد هوتی په خپل وینا کې اویل پخوانی قبایلی سیمې د ترهګرۍ ښکار شوی او هلته لا هم هر څوران ویجاړ پراته دي.
تقریبا دوه نیم کال شو چې علي وزیر په قید کې دی، نو اوس دا د سپیکر کار دی چې هغه د پارلمان غونډې ته راغواړي، خو هغه غونډې ته نه راغوښتل کیږي. که هغه باندې کیس چلول وینو او چلوي، او هغه ته خو ټرایل انصاف ورکړي. بل دا چې که دغه الفاظ یو بل کس وکاروي نو هغه پرې خودل کیږي، او که دلته یو کس دا خبرې کوي نو هغه سره دا ظلم کیږي. نو زه دا ګڼم چې دا زیاتې دي.
د مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی غړی شاهد خاقان عباسی دغه خبره په ډاګه کړه چې نن څوک هم دانشي ویلې چې هغه د راپیښو ستونزو او کشالو ذمہوار نه دی، ولی ټول د دغو چیلنجونو ذمہوار دي او حل به په ګډه راوباسي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ڈیوا پیخور.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د فافین نومې نتورک د یو مطبوعاتي بیان د لارې د آزادانه او شفافو انتخاباتو لپاره په سیاسي ګوندونو غږ کړی په راتلونکو انتخاباتو کې دي خپل اختلافات شاته کې دي او د انتخاباتو په عمل کې دي د اصلاحاتو په اړه په ګډه کار وکړي چې شفاف او آزادانه انتخابات یقیني کړی شي. په دې اړه د پیښور نه نور تفصیل د سادیا قاسم شاه په رپورټ کې واورئ.
آزادانه او شفاف انتخابات لپاره کارکونکي د فافن نتورک نومې ادارې خپل یو مطبوعاتي بیان کې پلوستو کې ویلي سیاسي ګوندونو ته خپل انتخابي اخراجات د ټاکنو نتیجې د بارني پاکستانیانو د ووټ او نور انتخابي عمل منظم کولو او د کې شفافیت یقیني کولو په حق لا راتلونکو انتخابات نه مخکې مخکې سیاسي موافقه پکار ده چې شفاف طریقې سره دغه جمهوری عمل وشي او ملک کې سیاسي استحکام راشي. د فافن دغه ادارې د مرکزی کونسل غړي نصر الله په دې حق لا ویو ډیو ته وویل اوسنی ملکی صورتحال کې انتخابي اصلاحات د وخت ضرورت دی.
دا ټیم مسائل دا دي چې ډېر پولیټیکل پارټیز په الیکشن کمیشن باندې اعتراض لري، ځینې بیا په هغه لا باندې اعتراض لري د کوم تحت چې د الیکشن کمیشن الیکشن کوي. نو فیفن په ټولو سیاسي ګوندو باندې دا ژغ کړی دی چې دوی باید چکشینی د ملک او د جمهوریت د پراخ مفاد لپاره په یو ایجنډا متفق سي او یو انتخابي ریفارم وکړي اول لپاره بیا د ملک د انتخاباتو خواته بوزي.
د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر په خوانی مشر او سیاستمدار ډاکټر سرفراز خان هم وایي د یو سیاسي ګوند نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه رضادي او مني چې د عام انتخاباتو شفافیت او آزادانه طریقې سره کېدل لپاره د انتخابات قوانين او ټول عمل کې د اصلاحات ضرورت شته. ډاکټر سرفراز خان په دې حق لا ویو ای ډی وتا نور څه دا ویل.
یو خو مردم شماری نتیجه کې چې کم ووټر لیست دې اغه اپډیټ کول وی بل پکې هلکا بدیانو مسله وی دریم پکې همیشه دا خبره شوې ده چې پاکستان کې الیکشنز انجینیر وی یعنی هغه کې دخل کیږي مختلف ادارې مختلف هغه پکې دخل کیږي نو ماته لګي چې دا د دې نه چې کوم خرچي کیږي په الیکشن کې هغه باندې ساعت مقرر وي چې هغه باقاعدگی سره چې هغه باندې بیا عمل وشي.
یو بل سیاست مدار بشرا گور هم وای انتخابی اصلاحات ضروری دي خو تر اوسه د الیکشن اصلاحات کمیټي هم لا پارلمان نه جوړ کړي. بشرا گور دغه اصلاحات ضرورت په حق لا وی او ای ډی وتا نور صدا وویل.
پکار دي چې یو پارلمنټری کمیټي جوړوي او تر اوسه پورې هغه خپل سفارشات پارلمنټ کې خودي او هغه باندې بحث شوه. زما نظر کې ٹاپ پرایورٹیز الیکشنز تلو نہ مخ کے چکم ریفارم پکار دے نو یو خود الیکشن کمیشن سٹرینتھن کول او کیا ہے انڈیپینڈنٹ شی.
د فافن ادارې هم خپل مطبوعاتي بیان کې ویلي ملک کې عام انتخابات کې صرف و میاشتې پاتې دي پکار دا ټول سیاسي ګوندونه یو نمائنده پارلماني کمیټه جوړه کړي چې انتخابي اصلاحات باندې کار وکړي شي. سادیا قاسم شاه وی او ای ڈی وا پیښور.
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا دی بدا. افغانستان د پاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خصوصي یونیورسيټیو د کانکور امتحانونو کې د جنکو د ګډون مخنیوي ته په خبرګون کې ویلي دا سخکاري چې د جنکو په زدکړو د طالبانو د حکومت د بندیز پریکړه ارزي نه ده. خغلی خلیلزاد د طالبانو دغه پریکړه جاهلانه ګام بللې. تفصیل په د وایس اف امریکا په ریپورت کې مختار خلیل باندې کوي.
افغانستان د پاره د امریکای پخوانی خصوصي استادی خاغلی زلمی خلیلزاد افغانستان کې د طالبانو لخوا په هنتونونو کې د داخلي د پاره ورکیدونکو امتحانونو کې د شاملې دو د پاره جینکولا د اجازه نه ورکول په حق لخپل یو بیان کې ویلي دي. اوس دا واضح شوې ده چې د طالبانو لخوا د جینکو په تعلیم لګیدلې بندیزونه ارزی نه دي. خاغلی زلمی خلیلزاد د رواني میاشتې په 28 تاریخ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو دننه کم مشران چې د خزو او د جنکو په تعلیم د بندیز لګولو مخالف دي، دا ځکه چې هغه په خپل کوششونو کې ناکام شوی دي. د طالبانو دا فیصله د ایران د روحاني دینی عالم مولوی عبدالحمید په شمول د نړۍ نورو دینی عالمانو هم غیر اسلامي او د شریعت خلاف بلل ده. د افغان طالبانو د حکومت د اعلی تعلیم د وزارت لخوا د یو تازه اقدام تر مخه د افغانستان خصوصي یونیورسيټو ته حکم ورکړی شوی دی چې پر اترون کې میاش کې په هنتونونو کې د داخلي د پاره کې دونکو امتحانونو کې جنکو ته د کېناستو اجازه ورنکې. خاغلی خلیلزاد خپل ټویټر بیان کې دا هم ویلي دي چې دا فیصله د طالبانو مشرانو سره په مشوره نه ده شوې. دین علاوه لوی شمیر افغان ولس هم د دې فیصلې مخالف دي. د خلیلزاد په قول دا قسمه فیصلې به د افغان ولس تونز نور هم زیاتې او په دې به افغانستان د باقی نړۍ نه نور هم ځان لشي، ځکه چې دا امیرانه او د ناپوهې فیصلې دي. طالبانو خپل دا تازه اقدام په داسې وخت کې کړی دی هر کله چې د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په هنتونونو ته حکم کړی و چې جنکول تر بل حکم پورې د تعلیم حاصلولو اجازه ورنکي. دې حکم نه سوره دی پس د طالبانو حکومت په ملکي او خارجي غیر سرکاري تنظیمونو یعنی ان جی او ګانو کې د ښځو په کارونو بندیز ولګولو. طالبانو د کال 2021 په اگست کې په افغانستان د خپلې عملدارۍ د قائمولو وروسته په ګرد هیواد کې په خزو او جنکو قسم قسم بندیزونه لګولې دي او خزي نه یوازې د افغانستان د سرکاري دفترونو دننه د کار کولو نه منې کړې دي، ولې په غیر ملکی ان جی اوګانو کې هم د خزو پر روزګار بندیز لګولې دي. دغه شان طالبانو په افغان خزو او جنکو د پوهنتون د سطح په تعلیم هم بندیزونه لګولې دي. دا وخت صرف تر شپږمې درجه پوری جنکو ته د تعلیم د حاصلولو اجازه ته. د افغان طالبانو د حکومت لخوا د جنکو او د خزو په تعلیم د بندیزونو لګولو فیصله په فراخه کچه غندلې شوې ده او د دې د واپس اخیستو او د ختمولو غوښتنه کیږي. افغانستان د پاره د ناروې د سفارتخانی ناظم الامور پال کلومن د طالبانو د خارجه چارو د وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ملاقات کړی دی او د ته ویلي دي چې افغانستان کې د خزو په کار او تعلیم د لګیدلې بندیز حکومتي فیصله دي ختمه کړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. د برتانیې د دفاع وزارت د اتوار په ورځ ویلي دي چې د روس په سیکنډري یا ثانوي سکولونو کې د پوز د بنیادی تربیت بیا شروع کولو سره په هیواد کې ماحول نور هم زیات پوزي شوی دی. په ثانوي سکولونو کې پوزي نصاب د ستمبر او په یونیورسيټو کې د دسمبر په میاشت کې لازمي شوی دی. په دې اړه د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې نور تفصیل د ډیوا همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د برتانی وزارت ویلی دی چې د روس په سکولونو کې د پوزي تربیت بیا شروع کېدل د شوروي اتحاد دور کستن راتازه کول دي. د شوروي اتحاد په وخت کې په سکولونو کې پوزي نصاب شامل وو. د خالی پورس د دونسک د مشرقي سیمې په یو خار د روس میزایلي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د دې سیمې په یو شمېر ځایونو کې د اوکرینی او روسي ځواکونو ترمنځ توده جګړه دوام لري. د مغربي هوادونو د خوا اوکرین ته د جدید ټینکونو د ورکولو د شمن وروستو د روس په پوزي عملیاتو کې تیزی او چټکتیا لیدل کیږي. د اوکرين صدر ولادومایر زيلنسکي غواړي مغربي هوادونه دی ورته تر د اوږدې فاصله پورې د کره هدف په نخ کولو میزایلی ورکړي چې داسې د خارونو په نخ کولو د روس توان راکم کړي. زیلنسکی وړاندې ویلي دي چې د روس په بمباری کې پرله پسې تباه شوي علاقو لکه وهلیدار او بخمود کې دا وخت غټه جګړه دوام لري. سیمه ایزه ګورنر پاولو کرلینکو په ټلیګرام ویلي دي چې د دونیس په یو ښار د استوګنې په ودانۍ د روس په برید کې درې تنه مړه او لږ تر لږه 14 ژوبل شوي دي. د خالی شنبه په ورځ شوی برید د روس د خوا د ولسي ځایونو په نخه کولو وروستی ګام و چې غواړي د اوکراین د ولس حوصله راټیټ کړي. د اوکراین د ملي امنیت د شورا مشر اولکسی دانیلوف آر اف ای آر ایل ته ویلي دي چې ماسکو تیاری کوي چې په 23 فروری د روس د یرغل د کلیزې له منځلو لپاره نوې عملیات وکړي. دانیلوف زیاته کړه چې روس غواړي د کلیزې د لمنځلو په وخت دوی خپلې ګټې وښایي. جانکر بی ویلی دی چې واشنگتن غنی چې پراتونکو میاشتو کې با جګړه زور نیسی او د جګړې د ختمېدو هیڅ امکان په نظر نخکاری. زیلنسکی د جمع پر ورځ ویلی دی چې اوکراین ته د 500 ټینکونو ضرورت دی. دوی سکای نیوز ته ویلی دی چې د خپل خوره او د علاقو د حفاظت لپاره 300 یا 500 ټینکونو ته ضرورت لري. بی اف ام ټلویزیون ته د جمع پر ورځ خپل امریکا کې د فرانس سفیر ویدم اوملچنکو ویلی دی چې یو شمیر ملکونو تر دې دمه اوکراین ته تر د 320 ټینکونو د ورکولو لوزونه کړي دي. د یورپي اتحاد مشر اورسلا ون در لاین هم اوکراین ته د اتحاد دخوا د بے شرط مرستو باور ورکړی دی. ون در لاین او د یورپي اتحاد نور مشران د فروری په 3 نیټه د یورپ او اوکراین د سرمشریزې غونډې اراده لري. د اوکراین سره د مغربي هوادونو وروستي یووالی کرملن راپارولې دي او ویلي دي چې د جدید ټینکونو د ورکولو د لوزونو سره ښکاري چې امریکا او ناتو نیخ په نیغه په جنگ کې د مداخلت سره دا جګړه غزول غواړي. دغه دواړه د روس وینا وردبي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د بلوچستان په لسبیلا کې د مسافرو د یو بس په حادثه کې سلويخ مسافر مړه او سلور جوبل شوی دي. د لسبیلې چارواکو ویلي جوبل او مړی د لسبیلې اسپیټال ته وړي دي. د اسپیټال چارواکي وایي په جوبلو کې دوه تنان د لومړي علاج وروسته کراچۍ ته لیږلي دي. دغه پیښې په اړه نور حال د ډیوه همکار حفیظ الله ستوره شیرانی وړاندې کوي.
د چارواکو په وینا له کوټې څخه مسافر بس کراچۍ ته روان و چې د یک شنبه سهار وختي د لسبیلی په چونګي سټاپ سیمه کې ترپل لویدلې چې ورسته اور اخیستی وو او ملسوی ټول مسافر پکې لوله پکې سوي. چارواکي وای په مړو کې زنان او ماشومان هم شامل دي. د لسبیلی ویلفیر ټرست مشر محمد رمضان جاموټ ورسنۍ ته ویلي
ریسکیو اپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور
د ژغورنی عملیات تر سره سوی. په دې پیښه کې 40 تنه مړه سوی او 4 ټپیان سوی. دغه بس له کوټه څخه کراچۍ ته روان وو. د چارواکو په وینا د اور لګیدلو له امله زیاتره مسافر سوځول سوی او د شناخت قابلیت نه دی چې د هغوی د شناخت لپاره د هغوی د وینې او بدن ځینې برخې ترلاسه کړي او ډي ان ا ټیسټ لپاره یې لیبارټری ته لیږلې. د لسبیلی د ځلې چارواکو په وینا په لومړنیو معلوماتو کې دا څرګنده سوی چې د زیات سپیډ یا تیز رفتارۍ له امله پیښه رامنځته سوی. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو پر پیښه خفګان ښولې او د پیښې ریپورت یې طلب کړی. بزنجو د قلات کمشنر ته امر کړی چې د پیښې په اړه د جدي څېړنی وکړي او په 24 ساعته کې د پیښه ریپورت ورته وړاندې کړي. په سرکاري خبر کې لیکل شوی چې وزیر اعلی غوښتي دي چې د ترانسپورت محکمه، د قلات کمشنر او سیمیز د ترانسپورت واکمن دي د داسې مرګونو پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د تیز چلوونکو ترافیکی قانون ماتونکو ډرایورانو خلاف د سخت قانوني چلند وکړي. د ترافیکی پیښو پر وخت مرستندوی اداره میډیکل ایمرجنسی ریسپانس سنټر یا ایم ای آر سی 1122 ریپورت دی چې په بلوچستان کې د جنوري 2023 په اخیرنۍ اونۍ کې په 153 ترافیکي پیښو کې 450 تنه مړه شوي او 203 تنه ټپیان شوي دي. ریپورت وایي له اکتوبر 2019 څخه تر جنوري 2022 پورې په 18,144 بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 441 تنه مړه شوي دي. د همدې ادارې ریپورت ښایي چې د داسې پیښو لوی لابلونه، واړه یا نری سړکونه، د غبرګو یا ډبل سړکونو نشتوالی، پښته قانون عمل نه کول، د مسافر وړونکو موټرانو تکنیکي حالت نه کتل، پر لویو لارو د ټرافیک پولیس کمی او د موټر چلوونکو غفلت، لاپرواهي او زیات سپیډ دی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
دا وایس آف امریکا دی ودا. په ډنمارک کې د یو سهدریزه سیاستدان لخوا د قران مجید د سوځولو د پیښې وروسته د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټریش ویلي په دنیا کې انټرنیټ د کرکې په خورولو کې لوی رول لوبوي. پاکستان کې هم په ملیونونو خلک د انټرنیټ استعمال کوي او څېړونکي وایي دغلته هم د انټرنیټ د لارې نفرت انګیز مواد خورول کیږي. نور حال پې د ډیو خبریال ارشد مومن په رپورټ کې واوري.
دا بیان د هغې وروستو راغلی چې په ډنمارک کې یو تن قرآن مجید سوځولی او د هغې ویډیوګانې او عکسونه په ټولنیزو رسنو خواره شوي دي. پاکستان کې څېړونکي وایي که دلته د انټرنیټ د لارې خلکو ته د اظهار رایې د ازادۍ موقع په لاس ورغلي، د امریت خلاف د وړو قومونو، د ښځو او لږکیو د حقونو دپاره د اواز پورته کولو یو ذریعه جوړه شوې ده، نو بلخوا په یو منظمه توګه هم د دغه خلکو په ضد هم کارول کیږي. سیډونکو خبریال عبدالله مومن دی وته ویل د ټولنیزو رسنیو د لارې په پاکستان کې د ښځو، لږکیو، وړو قومونو او مخالفینو په ضد جامع کمپینونه چلول کیږي او د مذهبي سختریزۍ خورولو لپاره هم انټرنیټ کارول کیږي.
پوره پوره ټیمز جوړ شو، لکونه کروڑونه فیک اکاونټس یو بوټس اکاونټ هغه په ذریعہ باندې د پښتنو، د بلوچو، د سندینو، د گلگت د خلکو، ایون د سرایکی پنجابینو خلکو دغه خلاف یو موثره کمپین بچلی دو. یو ریسیزم دغه په زمانه نه صرف اقلیتونو خلاف یو ټارګیټډ مطلب خلک ټارګیټ کو، بلکې د بلاسفیمی په نوم باندې ډیر زیات خلک چې دغه ټارګیټ کړی شو د سوشل میډیا د فیک اکاونټونو د وجنه یا سوشل میډیا د موثره مطلب دغه کمپین چې
پاکستان کې لیدل کیږي چې د توهین مذهب په نوم پیښې په ټولنیزو رسنیو په تیزۍ سره خورېږي. خبریال رفاقت الله وایي دغه سی ویډیوګانې بیا په عام ولس کې اشتعال پیدا کی او د ریاستي ادارو لخوا کوم ګام پورته کول وړاندې د غصې نه ډک خلک قانون په خپلو لاسو کې واخلي
او دغه کې ذاتی اناد وی، انتقام غشتل غواړي، نو هغه کس چې کم دی یا شیعی یا سکھ وی یا احمدی وی یا پرویزی وی، هر قسمه مذهب سره هغه تعلق ساتي، په هغه باندې تور ولګي او د عام خلک چې کم دی هغه د ویریفیکیشن نه، تصدیق نه، روان روان چې کم دی د هغه احتساب په خپل باندې کی هغه اوجنی یا هغه ته نقصان ورسی یا د هغه جن په خطر کې واچي، نو دغه مذهبي اثر چې کم دی دا ډیر زیات دی. دلته کې په خلکو باندې نو د انټرنیټ استعمال په دغه
پاکستان کې د پیکا په نوم په انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قانون موجود دی. دا په انټرنیټ د کرکې او تشدد د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی، خو اکثر لسیونکي په دې قانون نیوکه کوي چې دا د کرکې او د تشدد د مخنیوي په ځای د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کارول کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadiwanews.com.
هیر یې نه کړئ.
بس وایس اف امریکا دیوه خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري. راځي چې واورو نن د دیوه همکار سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال ژوند او فن تکتنه کړي.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ابو سعید فضل احمد غر. محترم همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال ڈومبی ٹوکے دا ابو سعید فضل احمد غر په حوالہ داسی لکی. وی چه فضل احمد غر د مردان ضلعے پسرو ڈیرو نومی کلی کے دا حضرت محمد عبداللہ مسافر صحرائی کرا پکال اتل سوا او نہ نوی کے پیدا شوو. د باغبان پورے لاہور د یو سکول نے میٹرک وکړ. په کال 1928 عیسوی کې حیدرآباد د کنتلاړ او تر کال 1950 پورې په ملته د خپل ماما عبدالجبار خان کراو. د فضل احمد غر ټول کلام په 80,000 شعرونو باندې مشتمل دی. ولی هندوستان کې د کال 1928 عیسوی د فسادونو په وجه د اور د لمبو خوراک شو. فضل احمد غر صرف خپل ځان او د شیرونو سره برخه په ډیر مصیبت پاکستان ته راورسول. د فضل احمد غر د شیرونو یو وړه غونتې مجموعه د ګل کوی په نامه باندې په بمبئی کې چاپ شوې وه. د شاعرۍ په حواله باندې غر سے بوئی چې شیر ویل گیڈی تړل نه دی افغانا. شیر ویل گیڈی تړل نه دی افغانا د ویختنا نره زر دل ته نکتی دی. دی مخکې لیکي چې شاعری یو فن شریف او جوهر لطیف دی او د انسان په ترقی کې د دې یو خاص حصه ده او د تهذیب اخلاق او د اصلاح تمدن یو ذریعہ ده او د قوم پستی او بلندی د دې سره معلومیږي. د مخکې لیکي چې شاعر د قوم جبه ده، نو پکار دی چې هر شاعر دا خبرې د نظر لاندې اوساتي او داسې اشعار دی نه لیکي او نه دی چاپ کیږي چې بی اصوله، بے رنګه، بے فیدے، پست او نشائسته وي، ځکه چې دا د قوم بدنامی ده. مونږ له پکار دی چې په پښتو شاعرۍ کې اعلی جذبات، فصاحت، سادهوالی او جامعیت پیدا کو. پښتو کې فضل احمد غر او افغان تخلص کوي. اردو کې کوهی او په فارسی کې هم افغان تخلص پکاروي. د خپلې عشقیه شاعرۍ سره اخلاقی او قومی موضوعات هم د خپلې شاعرۍ په تنه بوده کې په ځایولو قدرت لري. د ده زیاته شاعري په غزلو او قطعاتو مشتمله ده. د تخیل د بلندۍ او مضمون افرینۍ له مخه فضل احمد غر د خپل دور یو قابل د توجه شاعر دی. شعرونه اکثر د نور ژبو ترجمې دي، خو ښه ترجمې دي. د غر صاحب قطعات ډیر مشهور دي. بدرشاه ظفر کاکا خیل وایي چې په دې نن پرون دلی رساله کې به کله کله د ښاغلي فضل احمد خان غر مرحوم قطعات شای کېدل. دا قطعات زما ډیر خوښو او په ما باندې ډیر اثر کولو. غر سے پخپل اخیری عمر خپل اشعار اوسوزل او چی ایرشل نوی ویل دغه ز ډیر بی آرام کړم اوس ز په آرام شم او بیا د دغه وینا نه یو لحظه پسې سا ورکړه. دا کال 1950 نو راځي چې د کلام د نمونه لګوو. خبر نشم سل راغلم چرته عمر، خبر نشم سل راغلم چرتا اما، صد افسوس چې د خپل کار غافل شما، او لکه شمه می زرین قمیص مګورا لکه شمه می زرین قمیص مګورا اندرون پدې کې اور دې چې پرسوما او زل خپل نه پو ہے دانه ته کوشش زل خپل نه پو ہے دانه ته کوشش نا ساپی می شو چا پیر دخپون لوما او تچ غیر سره خان دی زما مخ کی تچ غیر سره خان دی زما مخ کی د ډیر تاوا د پله غوند تک شما او ز افغان چې ځان ته ګورم جړه راشي ز افغان چې ځان ته ګورم جړه راشي چراغل سلیم او سکوما خو ګوریدونکو پراتونکو پروگرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
امریکای د روانې میاشتې یعنی د جنورۍ په اخر کې د اوکراین د پاره د 2.5 کروڑ ډالرو د مالیت د یو نوي دفاعي امداد اعلان کړی دی چې دا شان اوکراین سره د روس د فوجي زورګرۍ نه په ځان ساتلو کې لاس وکړی شي. د امریکای د دفاع وزیر خاغری لاید آستن په جرمني کې د رام سټین په فوجي اوای اډا د اوکراین دفاعي چارواکو سره خپل یو غونډه کې ویلي دي چې امریکای د نوي کال شروع خپل دی لوس سره کړی دا چې د اوکراین د ترزن فوج مرسته به کوي. خاغری آستن دا هم وویل چې د روس صدر پوتین د اوکراین د خلکو د حوصله او د استقامت صحیح اندازه نه ولګولي او نه ورته د اوکراین د فوجونو د فوجي صلاحیتونو صحیح علم وو. خو ده زیاته کا چې مونږ له خپل لوس قول ټینګ ودرېدل پکار دي ځکه چې مونږ په دې پوهیو چې روس د زورګیرۍ او د فتوحاتو کولو لار نیولې ده. خپلې ناترسه حملې یې زیاتې کړې دي او په لوی شمیر کې د اوکراین خلک وجني. مونږ د اوکراین په نیپور ښار کې د روس د خونړو حملو منظرونه لیدلې دي. دغه خار کې د عامو خلکو د استوګنې په یو ځای د روس د میزایل په حمله کې شپږ سلویخت پی ګنا خلک وجلې شوي دي چې ماشومان هم پکې وو. د روس فوجونو د اوکراین په خارونو او په عامو استوګنو خپلې حملې جاري ساتلې دي. د روس فوجونو بجلیګرونه د لوبو ودانې تھیټرې او د اوکراین د تاریخ او د کلتور مرکزونه هم هدف کوي. د روس د دې ټولو حملو مقصد د اوکراین د خلکو جذبه چقول دي. د دفاع وزیر خاغری آستن خپل وینا کې دا هم وایي چې نن وخت د اوکراین د پاره او ورسره د ګردی دنیا د پاره یو فیصله کن وخت دی. مونږ به اوکراین سره د خپل دفاع د پاره تر هغه پورې امداد کوو تر څو چې ضرورت وي. او دا چې مونږ د اوکراین خپل قدرمنو ملګرو سره په دا قسم لاس امداد فخر کوو. خاغری آستن نور اوې چې پولند د اوکراین فوج ته د بختربند گاډو په ورکولو کې او د اوکراین پناهګزینو ته په پولند کې په پناه ورکولو کې د دنیا د هر ملک نه وړاندې شوې ده. دوی چې جرمني هم د فضائي دفاع د پاره اوکراین ته د پیټریاټ قسمه د میزایلو د نظام ورکولو اعلان کړی دی. کینیډي ورلا د خپل ناساماس قسمه هوایی دفاعي نظام ورکولو اعلان کړی دی. دا یقینا اوکراین سره په خپل فضائي دفاع کې لوی لاسګیر نه ده. دین علاوه فرانس اوکراین ته د خپلو AXM لسم قسم سپکو ټینکونو ورکولو اعلان کړی دی. د دفاع وزیر خاغری لاید آستن خپل وینا په دې الفاظو ختم کړل چې موجوده وخت ډیر اهم دی. ډیر یورپی ملکونه اوکراین سره د یورپی یونین د دفاعي ملګرتیا د یوې برخې په توګه د اوکراین فوجونو ته د تربیت په ورکولو سلا شوي دي. د امریکې د دفاع وزیر خاغری لاید آستن خپل وینا په دې ختم کړل چې نن وخت ډیر اهم دی. روس خپل فوجونه د نوي سر راغونډي برتیانی شروع کړی دي او نوې فوجي سازو سامان ورته دین کړی دی. نن وخت دی چې مونږ اوکراین سره د خپل پوره وس چار دننه امداد وکړو. د اوکراین د خلکو سترګي او مونږ ته دي. روس هم مونږ په نظر کې اخیستی یو او تاریخ هم مونږ ته پذیر دی. په دې سبب مونږ به ناراسته نه کار نه اخلو او نه به مونږ د روس د زورګیرۍ خلاف د اوکراین په امداد کې غفلت کوو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.